پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې مو ز اجمل اند خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. تایر روشن را سره په دې خبرونه کې په تخنیکی برخه کې ملتیا کوي او سالی محمد سالی را سره د خبرونو برخه پر مخ بیایي. دا د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خپرونه ده او د سر موضوع په کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم لا تر دې دمه د کرونا په برخه کې د خصوصي روغتونونو د فعالیت لپاره کومه مشخصه تګلاره نه ده برابره شوې، خو دوی به فعالیت کوي. دا مو د خپرونې د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کوو. صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د جرمونو نړیوالې محکمې د امریکا د ولسمشر د پریکړه رد کړه چې د دې محکمې پر هغو څارنوالانو چې په افغانستان کې جنګي جرمونه څیړي بندیزونه لګوي. روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس تر 650 زیاتې تازه مثبتې پیښې ثبت کړي. امریکا ژمنه وکړه چې له عراق څخه به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړي. د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر دا پریکړه رد کړه چې د آی سی سی پر هغو څارنوالانو چې په افغانستان کې جنګي جرمونه څیړي بندیزونه لګوي. د جرمونو نړیوالې محکمې په یو بیان کې چې پرون خپور سو د ډونالډ ټرمپ پر پریکړه ژوره خواشیني څرګنده کړې. په بیان کې د محکمې ویلي چې د ټرمپ اقدام د منلو وړ نه دی او دا د آی سی سی په قضایي چارو کې د مداخلې معنی لري. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې رئیس جوزف بوریل هم د ټرمپ د پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. ولسمشر ټرمپ د پنځمې پر ورځ یو فرمان صادر کړ چې له مخې د جرمونو نړیوالې محکمې پر کارکوونکو اقتصادي بندیزونه او د سفر محدودیتونه لګیږي. په دغو بندیزونو کې هغه کسان شامل دي چې په افغانستان کې په جنګي جرمونو کې د امریکا د پوځي او استخباراتي چارواکو د تورونو تحقیقات کوي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په هیواد کې د کرونا وایرس 650 تازه مثبتې پیښې ثبت شوي دي. دغه وزارت نن رسنیو ته په یوه لیږلې معلوماتي پاڼه کې ویلي په دې موده کې په دې وایرس 40 کسان مړه شوي او 602 تنه روغ شوي دي. له دې سره د وزارت په حواله په ټوله کې په افغانستان کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې 23546 او له دې جملې د روغ شوو کسانو شمېر 3928 ته ورسېد. وزارت خلکو ته سپارښتنه کړې چې د کرونا وایرس ته پریدو د مخنیوي لپاره دی له یو بل څخه لشته لږه یو متر فاصله وساتي، لاسونه په ور ور په صابون پریمینځي او په میکروب ضد مایع ولړي. خوست ولایت د کرونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د روغتیایي توکو یو بسته ورسېده. د روغتیایي چارواکو په حواله له دغو موادو څخه به د خوست په مرکز ولسوالۍ کې د کرونا وایرس تر 650 ناروغانو ورڅخه ګټه واخلي. د خوست د روغتیا رئیس حبیب شاه انصاري نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
د دبليو ایچ او لخوا خوست ولایت ته دیار لسکیټه چې یو کیټ د 1500 کسانو لپاره د تداوی ظرفیت لري، هغه هم د بیړنیو پیښو لپاره رسېدلی دي چې انشاءالله پلان له مخې به د ناروغانو لپاره ترې استفاده وشي.
د خوست چارواکي وایي په دغو موادو کې بیټونه، روجایی، د سیرمو لپاره سینټیزونه، دغه راز بالښتونه او سپنجونه شامل دي. په اورزګان کې چارواکي وایي د یوې غیر دولتي مؤسسې یو کارکوونکی د نامعلومو وسلولو لخوا وژل سوی دی. د این سی سی مؤسسې مسؤول محمد اکبر اخونزاده نن جمعه ازادي راډیو ته ویل د عزت الله په نامه یې کارکوونکی تېره شپه په خاص اورزګان ولسوالۍ کې وژل سوی. د اخونزاده په وینا دغه کس پر بېوزلو کورنیو د خوراکي او غیر خوراکي موادو د ویش لپاره په سروې او توزیع بوخت و.
تاسو روزګان د ششپر په کلي کې دی په اميري روغتون کې یو وتاک نیول و. هغه وتاک کې چې خپل روزانه ژوند یې پکې کوي، د شپې د ورځې پکې اوسېدله، هغه وتاک کې ویشته شوي دي.
د این سی سی مؤسسې مسؤول وایي وژل سوی کارکوونکی د غزنی د جاغوري ولسوالۍ اوسېدونکی و. د دې پیښې چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې سوي مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه وکړه چې له عراق څخه به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړي. دا ژمنه وروسته تر دې وسوه چې دواړو لوریو پر ستراتیژیکو موضوعاتو پرون د ویډیو کانفرنس له لارې بحث وکړ. تر دې مخکې د عراق پارلمان په جنوري میاشت کې د امریکایي سرتیرو د وتلو غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې د عراق دننه امریکایي الوتکو د ایران د سپای پازرنې انقلاب ځواک مشر قاسم سلیمانی ووژه. د متحده ایالاتونو او عراق په ګډ بیان کې د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره مهالویش نه دی اعلان سوی، خو دومره ویل سوي چې دا پوځیان به په راتلونکو میاشتو کې عراق څخه ووزي. د امریکا متحده ایالاتونو او د دفاع وزیر د ورستۍ مظاهرو پر مهال د ملي ګارد د عکس العمل په اړه د څېړنو امر کړی دی. په امریکا کې دغه مظاهرې د یو تور پوستي جورج فلوید تر وژنې وروسته پیل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت د اعلامیې په حواله مارک ایسپر پرون ویل چې د مدني ناکراریو په وړاندې د پوځونو د ملاتړ لپاره د ملي ګارد اقدامات به وڅېړي. په ځانګړي ډول په وروستیو دوو اونیو کې د نژادي تبعیض پر خلاف د مظاهرو پر مهال د ملي ګارد د رول په اړه پوښتنې ولاړ شوي دي. دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې چې د مې پر 15 تور پوستې جورج فلوید د یو سپین پوستې پولیس په توقیف کې استا ورکړه. دغه پولیس ته باندې 8 د هغه پر غاړه خپل زنګون ایښی وو او بالاخره فلوید استا ورکړه. او د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر وایي د پیونګ یونګ په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو له تګلارو دا ثابته شوې ده چې واشنگټن د اوږدې مودې په مخه د شمالي کوریا لپاره یو ګواښ دی. ری سن ګوان نن په یو بیان کې زیاته کړې چې شمالي کوریا به د دې ګواښ د مخنیوي لپاره خپل ځواکونه پیاوړي کړي. دا څرګندونې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لومړۍ کتنې د دویم کال د پوره کېدو په ورځ شوې دي. ټرمپ او کیم د 2013 میلادي کال په جون میاشت کې په سنگاپور کې سره کتلي وو، خو په دې کتنې کې لاټمي وسلو د شمالي کوریا د پاکېدو په اړه لږ پرمختګ شوی وو. بیا دواړو مشرانو د 2019 میلادي کال په فبروري میاشت کې سره وکتل.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو ناوري خبرونه مو اوریدل. صالح محمد صالح درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي که څه هم په افغانستان کې د خصوصي کلینیکونو یا روغتونونو لپاره داسې یو کړنلارې چې د کورونا ناروغانو سره څنګه تعامل وکړي تر اوسه نه ده ترتیب شوی، خو بیا هم دوی کولای شي چې په دې برخه کې فعالیت وکړي. دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې په بېساري ډول د کرونا ناروغان زیات شوي دي او ګڼې خصوصي روغتونونو ته مراجعه کوي. په دې موضوع په ریپورټ سربیره اوري چې دا بشری حقوقو کمیسیون د افغانستان په شمال کې د ملکی تلفاتو یا مرګ شوبلې په ډیری دوه اندېښنه کوي. په افغانستان کې د جګړې د نوو څپو سره په دې هواد کې د ملکی مرګ شوبلې اندېښنې زیاتې شوې دي. په دې موضوع یو تفصیلی ریپورت لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې بوابر چې د عراق حکومت او د امریکا متحده ایالاتو ویل چې له عراقه به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر جاری وساتي. که تر پایه را سره وي دا اونۍ بحث او ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم خبرو. دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ او زموږ غرمنۍ خبری خپرونې ته غواکې. د آزادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 د ماښام تر 8 پورې په منځنۍ صفحه 2/6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي که څه هم لا تر دې دمه د کرونا په برخه کې د خصوصي روغتونونو د فعالیت لپاره کومه مشخصه تګلاره نه ده برابر شوې، خو دوی به فعالیت کوي. د دې وزارت د اماډیکو مشر سعید الدین جامع ازادي راډیو ته وویل چې د عامه روغتیا وزارت دا پریکړه ځکه کړې چې حالات بیړني دي او وسدا وایرس د هر افغان کور ته ورغلی، خو د خصوصي روغتونونو ځینې مشان وایي که څه هم وسنا وخت دی، خو دوی به بیا هم په دې برخه کې همکاري او فعالیت کوي او بشپړ چمتووالی لري. په کابل کې زما همکاري فیروزی عزیزی موضوع تعقیب کړی ده. هم دا اوس د کابل څخه را سره په تماس کې ده. فیروزه جان، خبرونه ته ستړي مشي، نور تفصیل بل تاسو وورو.
ډیر زیاته مننه. سلامونه هم تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. بله، د افغانستان د عام روغتیا وزارت په هیواد کې د کرونا ویروس له امله روغتیایي وضعیت بیړنۍ بولي او وایي چې خصوصي سکتور دی دغه وزن کې ویروس د کنټرول په برخه کې ورسره لاس په کار شي. دغه وزارت د عامه اړیکو مشر سعید الدین جامع د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم تر دې دمه د خصوصي روغتونونو د فعالیت لپاره کومه تګلاره مشخصه شوې نه ده، خو د خصوصي روغتونونو همکارۍ ته جدي اړتیا ده.
وزارت صحت عامه وزیر صاحب اجازه داد به تمام سکتور خصوصی که اینا میتونن تداوی کنن مریضای کووید 19 و تشخیص بدن. یعنی به این منظور که وقتی یک مریض میه علائم و اعراض داره او را تحت مداوا قرار بدن، چون مریضای کرونا را شفاخانه خصوصی و عناوین مختلف مثل مریقه و اینا تداوی میکردن ولی در واقع کرونا بود. ولی حال دستشان باز شد که همکاری کنن چون وضعیت اضطراری هست.
ښاغلی جامع وایي دا چې دغو خصوصي روغتونونو ته څنګه امکانات واقع ورکول سي دا مې روغتیا وزارت رهبري پرې کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هغو خصوصي روغتونونو چې د کرونا ویروس اخته کسانو تشخیص کاوه د عام روغتیا وزارت یې فعالیتونه ځنډولي وو، چې د دې شمېره یو هم په کابل کې د سیټي لابراتوار په نوم او بل د امریک کمپلیکس په نوم خصوصي روغتونونه وو. اوس چې دوی ته د فعالیت اجازه سوې، د سیټي لابراتوار مشر رضوان الله احمدي ازادي راډیو سره په خبرو کې البته دوی ادعا کوي چې د عام روغتیا وزارت دا موضوع انحصار کړی وه او وایي چې که څه هم اوس ناوخته ده خو د کرونا ویروس د مبارزې او تشخیص په برخه کې لازمې همکارۍ ته چمتو دي.
وزارت صحت می خوبوس خصوصی سکتور تا ټول خصوصی سکتور ته چې سپا افغانستان کې اجازه ورکړی ده، مګم هغه د فارسی یو ضرب المثل ده وای کارت به اوسوغان رسیده، نو اوس هم وخت دی بیا به موږ اوګه په اوګه د خصوصی سکتور او دولتي سکتور چې کوم ده اوګه په اوګه به کار کوو تر څو چې دې مهلک مرض په مهار کولو کې کوشش وکړو. او دا به نه وایي دا دولتي ده او دا شخصي ده، مونږ مخکې هم مشورې ورکړي وزارت صحت عامه ته چې تاسو خصوصي او دولتي سکتور په نظر کې مه نیسئ، مرض یو مرض ده، کرونا یو کرونا ده، مریض ته دا نه ده مهمه چې دا دولتي ده او شخصي ده. هغه
ښاغلی احمدزی وایي یوه اندازه تشخیصیه کیټونه یې راوارد کړي او نور به نږدې ورځو کې راوړي، چې په خبره یې د کووېډ 19 ناروغانو د بسترې کولو لپاره یې واردونه هم جلا کړي دي. دا چې ولې تر دې دمه دغه خصوصي سکتور ته د کرونا ویروس په برخه کې د فعالیت اجازه نه کېده، د عامې روغتیا وزارت یو پخواني چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې وړاندې هم په دې اړه په کابینه کې بحث سوی و او د کووېډ 19 ناروغانو د تشخیص لپاره د کیټونو له کمښت سره مخ و او نور روغتیايي امکانات هم په واک کې دوی نه درلودل، نو ځکه یې خصوصي روغتونونو ته اجازه نه کوله. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تازه معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې 1,595 په کرونا د مشکوکو کسانو سامپلونه ټیسټ شوي، چې له دې شمېره 655 کسان مثبت تایید شوي دي. په دې سره په ټول افغانستان کې د کرونا ویروس ټولې مثبتې پېښې 2,500 ته ورسېدي. بله انسه
ډیره زیاته مننه کوو فیروزه عزیزی له تاسو نه. قدرمنو دوستانو، له کابل څخه زموږ د همکاري فیروزی عزیزی په ریپورت کې مو واوریدل چې د عام روغتیا وزارت وایي که څه هم تر اوسه پورې د خصوصي کلینیکونو او روغتونونو لپاره د کرونا د درملنې په برخه کې کومه کړنلاره نه ده ترتیب شوې، خو دوی وایي چې د کلینیکونه او روغتونونه چې په خصوصي بڼه کار کوي کولی شي چې د ناروغانو درملنه او تشخیص وکړي. تر دې مخکې د افغانستان د عام روغتیا وزارت د کرونا د ناروغۍ د تشخیص او درملنې په برخه کې خصوصي روغتونونه د درملنې او تشخیص نه منع کړي وو. وروسته په خبرونه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وروستیو څرګندونو چې د اټلانټیک شورا په یو آنلاین غونډه کې د سولې په تړاو وکړې ویل چې د سولې لپاره هڅې په سم لوري روانې دي، او همدارنګه ویل چې د طالبانو 15,000 بندیان به ټول خوشی شي، د پوینا 3,000 خوشی شي او د 2,000 د نورو د خوشی کولو په اړه به ډیر زر اعلان وشي. په دې باندې به وروسته خبرې کوو، خو تر هغه مخکې د کرونا وایرس په تړاو یو بل موضوع راخلو. په اوروزګان کې سیمایز سندرغاړي وایي کرونا وایرس سرکړي چې د موسیقۍ علي وپلوري. دغه سندرغاړي وایي کروناي کاروبار په ټپه درولې وسل شوی چې د خپل ګیډو د مړول لپاره اند موسیقي وسایل خرڅ کړي. دوی له حکومت غواړي چې باید لاسنیوي وکړي. په دې اړه نور حال د تیرن کوټ څخه د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت پر ریپورت کې.
د افغانستان په سویل ختیځ ولایتونو لکه کندهار، اوروزګان او هلمند کې محلي موسیقي ده. دغه موسیقي تر غربي موسیقي په دغه ولایتونو کې ډیر زیات مینوال لري او خلک یې زیات خوشوي. په اوروز روزګان ولایت کې د کورونا وایروس د نورو کاروبارونو ترڅنګ د دې سیمې د هنرمندانو کارونه هم په ټپه درولې دي. هنرمندان او سندرغاړي وایي د بیکاري له امله اړ سوي چې د خپلو ګیډو د مړولو په هدف د موسیقي یا لیوه پلوري او نورو کاروبارونو ته مخه کړي او یا هم له دې سیمې کډه وکړي. شاعر او محلی سندرغاړي جیلانی وصال یو له هغه سندرغاړو څخه دی چې تل په خپلو شعرونو او سندرو باندې د خلکو د خوشیو محفلونه رنگین او شایسته کړي دي. د یوس د کمزوري اقتصاد له کبله اړ سوی چې دا سیمه پرېږدي او ګاونډي ولایت کندهار ته کډه شي.
موږ خدمت وکړي وکړي بل اخره نتیجه ورنه کړله. اخري انجام یې دغه سونو چې د ډېر کمزوري اقتصاد سره مخ شولو. حتی تر دغه اندازې رالو هغه سامانونه خو مو ټول ومو پلورل. اوس دا یو رالو کندهار ته غواړو چې ربازې او نغمه وي پښتانې وي او حجره وي
جیلانی وصال پر دولت ته نیوکه کوي چې د دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې او نه یې هم د دوی ژغ اورېدلې دي. محمد سلیم اورزګانی یو بل د هغه محلي سندرغاړو څخه دی چې له تیرو شاوخوا شلو کلونو راهیسې سندرې وایي او د همدې لارې د ټولنې لپاره خدمات کوي او د غراز د خپلې کورنۍ لپاره یوه ګوله ډوډۍ هم پیدا کوي. دی په اورزګان کې لومړنی کس و چې محلي سندرو ویلو ته یې مخه کړه او تر ننه یې خلک خوشحاله ساتلي. په خو به دا محل خلکو خپلو ودونو او د خوشیو نورو محفلونو ته داوتول خو له تیرو دریو میاشت راهیسې کله چې دغه کرونا ویروس راغلی هیڅوک ورته دعوت نه ورکوي.
بازار کې کوټه نیولې ده دفتر چې بیا وسایل غلط په ترافیل خو بیخي دفتر دا کرونا خطر دی یو ځل چې هغه زاده خو د سره مو په خو دا وخت زه بیخي هغه دی بیخي وکلم دا وطن ته کلم دا پروګرامونه ته کلم کمانډانی ولایت یا میدان ته یا کوزو ودوته اوس یې خیر سره مستنه.
اورزګان چې یوازې درې محلي سندرغاړي لري د کورونا وایروس له امله اړ سوي چې د خپل موسیقي یا لیوه پلوري. اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې خلک یې سندرغاړو ته په ښه نظر نه ګوري او په دغه ولایت کې ډیر کم خلک دغه هنر ته زړه ښه کوي او که بیا هم دې پن ته راځي نو د کورنۍ لخوا اجازه نه ورکول کیږي او له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. دغه محلي سندرغاړي وایي که بیا هم دولت ورسره همکاري وکړي نو دوی چمتو دي چې بیرته سندرو ویلو ته راسي. اورزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین هم مني چې په دغه ولایت کې محلي سندرغاړي د اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس احمد زلاند ازادي راډیو ته داسي ویل:
ما باندې د رجستر او سب ونه لري تر هغه پورې هغه د قانوني لارې څخه د دې سره همکاري او ملاتړ نه شي کېدلی. چې زموږ یو حساب دا وي چې د اورزګان محلي سندرغاړي راجستر او سب کو تر څو پر دې هغه د قانوني مرسته ته خبر خمن شي.
دا په داسيال کې د چلدی وړاندې هم د دغه ولایت یو شمیر محلي سندرغاړو شکایت کړی و چې دولت ورسره هیڅ همکاري نه کوي او نه هم ژغ اوري. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې نور ریپورټونه او موضوعات هم د افغانستان په تړاو لرو، خو تر هغې مخکې د سیمې او نړۍ مسایل راخلو. د عراق حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې له عراق به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر جاري وساتي. دا خبره دواړو خواوو پرون د جون په 11مه په یو ګډ بیان کې کړي. عراق او امریکا دا بیان تر ستراتیژیکو خبرو اترو تر هغې وروسته وکړ چې د ایران یو لوړ رتبه جنرال په عراق کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. د عراق د پارلمان غړو غوښتنه وکړه چې امریکایي ځواکونه دي له دې هېواده ووسي. فرشتي جلال زئی موضوع تعقیب کړی ده. هم د اوس راسره په تماس کې ده. فرشته جان، ستړي مشه خبرونه ته. د عراق او امریکا په ګډ بیان کې نور جزئیات څه دي؟
انشاءالله سلام. عراقي او امریکایي لوري په دې اړه پرون ستراتیژیک ډیالوګ درلود، ستراتیژیک خبرې کړي په دې ټلیفوني کانفرنس کې. د خبرو لپاره د عراق لوري د هېواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عبدالکریم هاشم مصطفی او د امریکا لوري د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال ډیوید هیل برخه درلوده. د امریکا او عراق لخوا په ګډه اعلامیه کې لیکل شوی چې له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه دې ته په پام کې شوی چې په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو د ګواښ د لمنځولو لپاره ډیر زیات پرمختګ شوی دی. په بیان کې کته هم ډیر جزئیات لکه شمیرې نه دی ورکړ شوی، خو په کې لیکل شوی چې دا کار به پر روانو میاشتو کې وشي. په عراق کې د باقي ځواکونو د موقف په اړه په بیان کې لیکل شوی چې عراق او امریکا به د پښتنې ته هغه ځواب هغه وخت ځواب پیدا کوي چې دواړه هیوادونه د مهمو ګټو لپاره د دواړو خزو امنیتي پریکړو پر پراختیا تمرکز پیل کړي. د امریکا متحده ایالاتو هم دا راستنګار کړی چې په عراق کې د دوامداري پوځي اډې د جوړولو په لټه کې نه دی. په همدې حال کې د عراق حکومت ویلي چې د هغو پوځي ځواکونو د ملاتړ لپاره دوی تیار دي چې د امریکا په تر مشرۍ لاندې ائتلاف کې به په عراق او سیمه کې د داعش پر ضد مبارزه کوي. لکه څنګه چې په اجدا کې وویل، د عراق په پارلمان کې د روان میلادي کال په پیل کې رای واخیستل شو. البته کله چې د ایران یو لوړ رتبه جنرال قاسم سلیمانی په عراق کې د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو، او د عراق د پارلمان په دغه راګیری کې غوښتنه وشوه چې امریکایي ځواکونه دي له عراق ووځي. د عراق دولتي خبری اژانس د هغه هیواد د صدر اعظم په حواله لیکلي چې امریکایي لوري په پرونی ستراتیژیک ډیالوګ کې د عراق د پارلمان د پریکړې ته اهتمام کړی دی.
دا راته وایي چې په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس تخپریدو له کبله تر سخت اقتصادي فشار لاندې نړۍ ده، په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو د بایو ټیټوالي د عراق اقتصاد ته یو بل ضربه ورکړي. نو د عراقي او امریکایي ډیپلوماټانو په پرونیو خبرو کې د عراق پر اقتصادي وضعیت هم بحث شوی کنه؟ کلن جواب راکړه.
و انسب تاسو معلومه ده او اړوندو ته معلومه ده چې عراق اقتصادي اتکال لپاره ډیر د تیلو پر خرڅولو ولاړ دی. نو د پرونیو خبرو کې د امریکا متحده ایالاتو عراق ته ویلي چې د اقتصادي چارو د سلاکارانو په ورکولو به مرسته ورسره وکړي چې په عراق کې کوم اقتصادي اصلاحات چې ډیره زیاته اړتیا ورته ده هغه راسي، او د اصلاحاتو لپاره د نړیوالو ملاتړ هم ورته راغونډ کړي. دواړو خواوو منلي چې په عراق کې د کورونا ویروس د خپرېدو او د تیلو د نرخ ټیټېدو هغه هیواد ته زیات د هیواد د زیات اقتصادي فشار لاندې کړی، او په اقتصادي چارو کې بنیادی اصلاحاتو ته اړتیا لري.
کو ډیر زیاته مننه کو فرشته جلالزی له تاسو نه. دوستانو، فرشته جلالزی و چې تریوا موردل د عراق حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې له عراق به د خپل پوځیانو د ایستلو بهیر جاری وساتي. دا د ازادي راډیو ده.
ازادي راډیو ته غوښنيسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د افغان ولسمشر لخوا د 2009 طالب بندیانو د خوشی کېدو ژمنه شوې. طالبان وایي چې 15,000 بندیان خوشی کېدل بشپړ شي په یو ونې کې د بین الافغاني خبرو پایل ته چمتو دي. پرون ولسمشر اشرف غني د اتلانتیک شورا په یو آنلاین غونډه کې وویل تر اوسه 3,000 نه زیات طالب بندیان خوشی کړي او د 2009 د خوشی کېدو پریکړه هم کړې ده. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه پر خپل ټویټر ولیکل د بین الافغاني خبرو پایل ته تر بل هر وخت ډیر نږدې شوی دی. د سیاسي چارو شنونکي حکمت حسن را سره د اوس د ټلیفون په تماس کې دی. له د سره په سولې په برخه کې په ورستیو پرمختګونو په ځانګړې توګه د ولسمشر محمد اشرف غنی او همدارنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد په ورستیو څرګندونو غږیږو. ښاغلی حسن، د تاسو فکر باندې داسې چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي 2000 نور بندیان هم خوشي کوو، طالبان وایي که ټول بندیان خوش شي وونی کې خبرو ته چمتو دي، او زلمی خلیلزاد هم خوشبین ښکاري، فکر کوي چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې پراته خنډونه هوار شوي دي او موږ بین الافغاني خبرو ته نږدې یو؟
سلامونه تاسو او ګرانو اوریدونکو ته. بالکل، لکه تاسو چې وویل، هغه د سولې بین الافغاني خبرو دپاره چې کوم پیشرتونه طالبان ایښي وو، هغه او یا په د خلیلزاد سره د امریکا سره کومه توافقنامه کې ذکر راغلی وو، هغه شرطونو نه یو شرط دا د 5000 بندیانو خوشي کول وو، چې دا تقریبا تر اوسه پورې 3000 بندیان خوشي شوي او 2000 هم په راتلونکي یوه اونۍ کې یا تر دې کم وخت کې کېدای شي چې خوشي شي او بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره شي. پرون ولسمشر د امریکا د سولې انسټیټیوټ سره د افغانستان او د خپل وسنی حکومت د لوري وړاندې کړ، هغه وویل چې افغانستان ښځې او نارینه د غواړي چې له شرایطو او حالاتو نه د ګټې اخیستنې وړ وګرځوي او د دوی لپاره یو ګډ راتلونکی ولري. هغه دغه لیدلوري ته څلور پنځه موخې هم بیان کړې چې سوله باید راشي، افغانستان په یو څلور لارې باندې بدل شي، ادارې قوي شي، انسټیټیوشنز قوي شي، سرمایه ګذاري او بانکي پانګې ته وده ورکړل شي، او ورسره په څنګ کې کورونا سره مبارزه وشي. هغه یو مهم خبره ته هم اشاره وکړه چې وی ویل چې دای به د ډاکټر نجیب الله د افغانستان تیر ولسمشر فقید ولسمشر دغه اشتباهات تکرار نه کړي.
ښاغلی حسن، زغوالم له تاسو وپوښتم چې فکر کوي چې ولسمشر خو له پوخانه پر سوله ټینګار کوي، فکر کوي چې وس طالبان منطقه سیمه او د حالات دې ته رسیدلی چې بین الافغاني خبرې پیل شي؟
او بالکل، د طالبانو هغه کوم په شرطونه چې هغه تقریبا ټول په پوره کېدو باندې دي، او نور د هغوی لپاره هیڅ داسې یو دلیل نشته چې هغوی د بین الافغاني مذاکرات رد کړي او یا ناوخت کړي.
دا راته وایي چې د پاکستان د لوی درستیز سره لیدنې تم پرون ولسمشر اشرف غنی اشاره وکړه، ویل چې هغه د یو ډیموکرات او اساسي قانون لرونکي افغانستان ملاتړ وکړ او امدارنګ د نه مداخلې په خبره او په نورو مسلو ورسره توافق وکړ. د پاکستان د پوز د لوی درستیز په سفر کې هم فکر کوي چې د افغانستان د سولې لپاره یو مهم قدم او کومې مهمې پریکړې شوي؟
بالکل، د افغانستان په سوله کې له طالب سره په سوله کې د پاکستان رول ډېر برجسته وختلی دی، او په دې باندې د پخوانه ټول سره موافق دي، امریکایان، افغان حکومت او ټول د افغانستان ولس په دې باندې پوهیږي چې پاکستان رول دلته ډېر برجسته دی. که هغوی په رښتیا سره هم وغواړي چې افغانستان کې سوله راشي، نو هغوی ډېر مهم رول او لوبولی شي په دې برخه کې. ولسمشر دا ځل د پاکستان د لوی درستیز د سفر نه او دلته د خبرو او اغز نه ډېر خوشحاله بریښي. دا نه معلومیږي چې د ننه په خبرو کې په کومو برخو باندې توافقات سره شوي، خو داسې ښکاري چې امریکایان او خصوصا ترامپ اداره هغه غواړي چې د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو د مخه د افغان سولې خبره یو طرفه کی.
ښاغلی حسن، یوه بله پوښتنه تاسو ورته مخکې اشاره وکړه، وبخې چې د موږ وخت پر راکمېدو دی، یوه بله پوښتنه هغه ده چې تاسو د هغه د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله په اړه د ولسمشر غنی څرګندونو ته اشاره وکړه، کله چې له ولسمشر نه د موقت حکومت یا د په اړه وپوښتل شول، د دې خبرې نه موخه څه وه؟
وو
مهرباني وکړئ.
بالکل، د ډاکټر نجیب الله د اشتباهات په اړه مختلف خلکو لیکنې هم کړي، کتابونه هم پرې لیکل شوي. فقیر محمد ودان هم په دې باندې یو کتاب لیکلی. ډاکټر صاحب نجیب چې کومې اشتباهات وکړل هغې ته زه په لاسه توګه اشاره کوم. هلته سیاسي اختلافات ډېر زیات وو د هغه په حکومت په دوران کې، خصوصا د لومړي وزیر سره، سلطان علي کشمن سره، همدارنګ جنرال دوستم سره اختلافات پیدا شول په شمال کې، او ځینې جنرالان وغیره حاضر شول. په ټوله کې یو سیاسي اجماع نه و موجوده.